نو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانې په یو برخه کې راغلي میرمن باسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د سل میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سره میاشت ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې درې لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي دي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري تیر شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپل واقعتوګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوبړې 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د دویم لوبې لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتوي. مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 2 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زمونږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل درېیم 500 اوره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغه ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وی یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارتن دی بلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وی شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زبو شخله آزادی رادیو آوری در روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوشه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومی لوري واده کړی. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس جديدي د سرکاري کې مو فلاره کې پات کېږو. ما خوښ دره دي چې موږ په دوسیه کې رسیدګي باید شوی شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې لري.
دغه باغلارم د انارو خریدارو شې نسته. د څو کال کېږي بلای دغه سیم ورسته سیاح خلکو ته سره ورکو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري.
ارونه د پخواسته خو بيخه په 100% کې انوي نه دی پاته. لاس په ساده بازار دی اوس. پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې باندې کړې دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ خلاصو د رادیو اوریدو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستل شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړین جونې واده کړي. د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمله به په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 9.8 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتیدونکو اندیشنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وای بیوزلی او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمه پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بیوزلی له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوې ده. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
یک دختر 5 ساله به ازدواج
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 سمنه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم موږ د لال دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله یې خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونه یو ویلي و چې د بیوزلۍ له کبله اړسي وي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوی ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9.8 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمیر هغه افغانان اندیشمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته درې مو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشي د امریکا لنوي جوړیدونکو ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټک کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
لو غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندیښمن کړي دي. د دوی اندیښنې چې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې مو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشری د وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ لژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک پاړه څنګه دی ویلي، خو د کمپاین پر مهال تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریس ټینګار کړی او ویلي چې له متحده ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ پاړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شوارونو او کمپاین یو برخه وو، خای ډیره جدي نیوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې لاري د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د شزو او جنو وضعیت شون نشي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاشي. د دې موضوع تفصیل د ابد سپوږمۍ پر راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او انجنونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د جواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د خزو او انجنونو حالت ښه نشي، طالبان به جواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونه ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنه او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندي کړې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دایې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې وی ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبريال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته د خبره وکړه.
تر اول د دوار سنې محلي رادیوګان چې د خوست تعالی تل شوې دي چې وایي د ژمن رادیو په نوم ده د دونې لپاره تل شوې ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو رادیوګانو تړل کېدو د خبريالانو د یو شمیر بنسټونو خبرګونونه هم راپاره ولیدي. د بی پولي خبريالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ویداو پاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بنده کړي و، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بلا بل بنسټونه د شخصي سلیقو لمخې په رسنیو او خبريالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وی. بایدن دا خبره د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د دیموکراتیک ګوند د کاندید کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د وڅلويشتم ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشنبه په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبه په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دوره د لوړي لمراسم وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 2048 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا وڅلويشتم ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه. هغه ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشنبه پر ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنه یې وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورستر بلی خرابې شي. انټیک پلورونکو د دې کاروبار مهمه ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع خلک راځي، آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې ورستوي کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خو نو ډبلې چې ارقام غمه است، لا جوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی است. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. سپینو زور کې بیا هر شی است، نه دي؟ چې هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځنګړی ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بیخي په 100% کې انوي نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهراتو کار چي دي، د جواهرات صرف هغه خلګي رانه چې شوکیان دي. شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمني او فرانسې او د خوا سره راتله خلک، د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي. اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي، توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي، حکومت بیا اهمیت نیولې دی، به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اورزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازارې شکایت لري. د اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري و مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړی یم، د کاره مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي، یا خلکو ته سره ورکو، ازموږ خواري نه جوړي، نو څه کوو؟ دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري و، نو هغه بهراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو؟ په دغه مو وسو ته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتو غوډي تو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو سرڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم و سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي او ګرده دلې ته شیله نه دروځي.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خداسې دی په انارو کې پاکستان اوس ګوره، دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دیرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه در څلوېښتو افغانو پورې مانا شه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته په لس افغانۍ مې لدې چې می د انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هېوادو ته نه ځي، په دغه حصه د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره کړې، نو لارې لدې، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یال به یو ګله ډوډۍ سي، هغه لارې را باندې بندې کړې، نو د انار قیمت ډېر راکښته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اوروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندوستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر شپږ سوه نهه پنځه هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي، چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو.
لدی ټولو سره سره د اوروزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اوروزګان انار وپیری تر څو د اوروزګان باغدارانو ملاتړ وسی. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یو جدي اندېښنه ده.
یواسې اوروزګان نه دی چې باغداران شکایت لري، د تورته شکایتونه په نورو ولایتونو کې هم باغداران لري. د کندهار باغلرونکي وایي سشکال په دغه ولایت کې د آبجوشو یا وڅکو حاصلات زیانمن شوي او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله حاصلات کم شوي او پاتې حاصل یې هم سم بازار نه لري، چې له دې کبله دوی ته سمه ګټه په لاس نه ورځي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه لانګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیب انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچبي. احمد شاه چې په کندهار کې د آبجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د آبجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دغه انګور شکو د باغ سه بیا راوړاته چې په کو دانې کوې اج دایې مخړې بیا مټر تاسو واته پرې ولو دل چر راوړو چې پرې مولا دل تم راوړل بیا دا ور دینو دا غدې په دې دا شنې کوو دا شنې کوو د ټوکري دا سر خطا کوو ته شه دل وبو ته چزاوته امر نو دې دا خس پرې سی امر نو جوش چې جوش سبجنه بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو د بنور باغلرون کې هم لورتستوند سره مختیا وای نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او روسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبی دي، بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دی وای د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار مند نه وسی.
اول بار جلی پر وسولې جلی پر وسولې بیا په دوی کې د ګرز خوپ او ګرمي و نو ډیره انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورستاس ولا ګران ګور انګور چې ورستاس ولا وس په خوا چې به دغه کول شپښ خور وکول وس پر بیا پر چا په نیمه معنا پر خور ودرېدل نو دوه ناسل کم کړی دي.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هین ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجنیر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوشي بهر ته صادر سیوی، خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي. ابجوشي چې د انځرو په چیر د کندهار مشهور وچه میوه ده، د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړۍ